ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله پایل سوا. السلام علیکم. امریکا له افغانستان د بهرنیو وګړو په ګډون د ایستل سویو افغانانو او د دې پروسې د مدیریت د څرنګوالي په اړه د پلټنو امر وکړ. کابل کې د ځینو خصوصي او قراردادي شرکتونو کارکوونکو لاریون وکړ چې نړیوال بانک یې پیسې نه دي ورکړې.
د مجموعه شرکتو شل میلیونه ډالر حقوق په پاتې دي. د افغانستان د خلکو پیسې دي، د دولت پیسې نه دي.
په پاکستان کې د ځینو افراطي ډلو تحرکات زیات شوي. په دې اړه تحلیل هم اوریدلی سي.
ځینې خلک دا فکر کوي چې هلته چې دغه طالبان را خوش سول نو دی یو ځل بیا د منظمېدو په حال کې دي او دی کولای شي چې یو ځل بیا په پاکستان کې خپل بردونه زیات.
دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو ده. سفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي اړمنو افغانانو سره د مرستو لپاره دا سازمان کافی پیسې په لاس کې نه لري. امر الله صالح ویلي زلمی خلیلزاد افغانان تیرستل او اوس په مرکو باندې خپل ناکامي نشي پټولی. لسګونه افغانان چې د امریکا د فولبرایت تحصیلي بورسونو لپاره یې نوملیکنه کړې، له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. پوره خبرونه. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي دي چې دا سازمان له میلیونونو اړمنو افغانانو سره د مرستو لپاره کافی پیسې په واک کې نه لري. د ملګرو ملتونو سازمان مخکې ویلي وو چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس خوراکي موادو ته سخته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو یو چارواکي د نوم د ناخستلو په شرط رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې سیاسي حل لارو ته اړتیا ده. د رویټرز د ریپورت په اساس باندې ظاهرا د ملګرو ملتونو دغه چارواکي په افغانستان باندې د میلیاردونو ډالرو د کنګل شویو پیسو د بیرته خلاصېدو غوښتنه کړې ده. لکه چې طالبان واک ته ورسېدل، امریکا د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر کنګل کړل. امرالله صالح ویلي زلمی خلیلزاد افغانان تیرستل او اوس په مرکو باندې خپل ناکامي نشي پټولی. د لری کړای شوی جمهور رئیس اشرف غنی مرستیال ښاغلي صالح دا خبره د زلمی خلیلزاد د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې کړې. امرالله صالح د طالبانو له واکمنېدو وروسته ځان د افغانستان د جمهوري دولت سرپرست ولسمشر اعلان کړی او تر ډیره وخته په پنجشیرو کې د مقاومت له ډلې سره مل و. صالح په خپل ټویټر باندې پر خلیلزاد په نننیو توندو نیوکو کې هغه د افغانستان د سقوط او وروستیو تحولاتو اصلي مسؤل بللی دی. صالح ویلی چې خلیلزاد د خبره د خپلې ناکامۍ د منلو پر ځای په خپل سرګندونو سره د خلکو په زخمونو مالګي دوړوي. زلمی خلیلزاد دا اونۍ له سی بي اس ټلویزیون او وروسته له کارنګي بنسټ سره مرکه کړي چې په کې تر ډیره د خپل ماموریت او فعالیتونو ننګه کوي. خلیلزاد کسان په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت په برخه کې امریکا ناکام بللی، خو ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې خپل هدفونه ترلاسه کړي. لسګونه افغانانو چې د امریکا د فول برایت تحصیلي بورسونو لپاره نوملیکنه کړې، له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. دغو خلکو په آنلاین توګه د لاسلیکونو د راټولولو یو کمپاین هم پیل کړی دی. د دغو لاسلیکونو شمیر دم ګړی څه باندې 1500 ته رسېدلی چې اکثر د 2022 او 2023 تحصیلي کلونو لپاره د فول برایت بورسو غوښتونکي فول برایتران او فعالان دي. دوی شکایت کړی چې لومړی د کووید-19 په خاطر د دوی مرکې یو کال وځنډېدي او سږ کال د نورو هیوادونو د فول برایت غوښتونکو ته د مرکو وخت ورکړل شوی، خو د افغانستان ګډونوالو ته چا احوال نه دی ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د دغو افغان فول برایت غوښتونکو د کمپاین په تړاو څه تبصره نه ده کړې. فول برایت د امریکا د متحده ایالاتونو د دولت رسمي تحصیلي بورسونه دي چې په ټوله نړۍ کې ځوانانو ته چې د وړتیا او استعداد له مخې ټاکل کیږي ورکول کیږي او بیا د امریکا په پانتونونو کې د درسونو چانس په لاس ورځي. په خوست کې نه کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوی. طالب چارواکو پنځم به دا خبره له رسنیو سره د خپل لاسترولونو د شریکولو پر مهال وکړه. د امنیه قومندانۍ جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر محمد صابر صابری وویل
درې قتلونه شغا د سرګردان چوک او د کندوی په ساحه کې او یو په یو بل سیمه کې قتل وسو. مونږ په ضرب د نیمه ګنټه کې تللی یو تلم قاتلین نیولې دي او د غلو په اړه باندې د متون د ګنګینې کلی کې مو کله لاړو عملیات مو وکړه. په کور کې مو کسان نیول، یو سره نشي
دغه طالب چارواکي دا هم ویل چې د نشئی توکو د یو پلورونکو سره 40 کیلو نشئی توکي او د موټر تختونکو څخه هم یو موټر نیول شوی چې خپل مالک ته به وسپاري. د کرکټ په نړیوال شلاوري جام کې به سبا ماخام د افغانستان او پاکستان ټیمونه سره مخ شي. دا ټیمونه د متحده عربی اماراتو او عمان په کوربتوب د روان شلاوري جام په دویم ګروپ کې شامل دي. افغانستان خپل لومړی لوبه په لوی توپیر له سکاتلند ګټلې او پاکستان هم د هند او نیوزیلند لوبډلې ماتې کړي. پاکستان په ګروپ کې اول دی او افغانستان دویم ځای لري. د سودان امنیتي ځواکونو یو شمېر مظاهره کوونکي نیولي. دا نیول د پوځي کودتا په تعقیب داسې حال کې کیږي چې نړیواله ټولنې د دې هیواد پر پوځ بندیزونه لګولي. د اسوسییټډ پریس په وینا په سلګونو مظاهره چانو د سودان د پلازمینې خرطوم په ختیځ کې د سړکونو پر سر د خندونو لري کولو سره پر امنیتي ځواکونو ډبرې وښتلې. د خرطوم په شمال کې امنیتي ځواکونو په لسګونو مظاهره چان د اوښکې بهونکي ګاز او ربړي مرمیو په ډزو وښتل. د سودان د اطلاعاتو وزارت چې لا هم د سودان لري کړای شوی حکومت ته وفادار دی ویلي امنیتي ځواکونو د پلازمینې کنټرول سخت کړه. د سودان پوز د اکتوبر 15مه صدر اعظم عبدالله حمدوک نیولې او په دغه افریقایي هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. د راپورونو لمخې د اوس په خپل کور کې نظر بند ده. تمه ده د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جیشل ډلې مشران روانونه دي ایتالیا پلازمینې روم کې په حضوري ډول غونډه وکړي. د کووید 19 لپاره رئیس د دوی ټولې غونډې آنلاین او نیمه حضوري وي. سپین ماڼۍ ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جل بایدن به نن له واشنگتن روم ته لاړ شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبري مجلې درا پورونو برخي تورزو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 13 اگست مشکل افغانستان د بهرنیو وګړو په ګډون د استل سویو افغانانو او د دې پروسې د مدیریت د څرنګوالي په اړه د پلټنو امر کړی دی. بلخو د امریکا ځینو پخواني سناتورانو او پوځي جنرالانو په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. نور حل په دې راپور کې.
له افغانستان د امریکایي اسکرو لوتل نږدې دو میاشتې پوره کې خلای حمله د هیواد د خپل اتباع او هغه افغانانو د وستلو لړۍ نه د بشپړه کړې چې له دې هیواد سره یې کار کړی دی. د روان میلادي کال په اگست میاشت کې امریکایي اسکرو له افغانستان د وتلو سره سم له دې هیواد د بهرانوي اتباع او د هغه افغانانو د وستلو پروسه هم پیل کړې چې له دوی سره یې کار کړی وو او په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ و. امریکا په دغه ماموریت کې چې د اگست میاشتې تر یو دیرشمې دوام وکړ شاوخوا یو لکه څلور ویشت زره کسان وویستل. خو د امریکا دغه پروسه د دې لپاره له انتقادونو سره مخ شوه چې لا هم ګڼ شمېر بهرني اتباع او هغه افغانان چې فکر کېږي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی پاتې دي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن امر کړی چې د اگست په میاشت کې د تخلیه او انتقال پروسه دي له سره وارزول شي. ښاغلی بلینکن چهار شنبه ناوخته د بهرنیو چارو وزارت په انسټیټیوټ کې وی غونډې ته ویلي مني چې د اگست په میاشت کې د ډله ییز انتقال په پروسه کې ستونزې وي خو دوی اوس دغه بهیر له سره ارزوي.
and relocation effort in Afghanistan. ما په یو لړ داخلي بیاکتن امر کړي چې په افغانستان کې زموږ د ډلېز ایستلو او ځای پر ځای کولو پر برنامو او اجراتو تمرکز کوي. موږ به دا د زده کړې او د لاخه کار کولو فرصت للا سور نه کړو.
We will not let this opportunity to learn and do better pass us by.
خغلی بلینکن ویلی امریکا د خپل ځان د خوندیتوب لپاره هم هڅه کوي ترڅو مطمئن شي چې د ورغلو کسانو له خوا د دې هیواد کورنی امنیت ته ګواښ نشته. نوموړي په ټینګار سره ویلي چې امریکا په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې له ترهګرۍ سره کلکه مبارزه کړې ده. له دې ورهاخوا بیا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپلټون کې هم روانونه ویلي وو چې دوی به له افغانستانه د استل شویو کسانو د پروسې ځینې برخې بیا وڅېړي. په ورته مهال بیا د امریکا پخواني سناتور او پوځي جنرال ټامی ډکورت ویلي باید په دې ټولو پوهیږي چې امریکا په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ځینې تېروتنې وکړې. هغه ویلي د امریکا د دې شل کلن مزل د چیړلو په تړاو باید یو کمیسون جوړ شي او دا باید وڅېړل شي چې د امریکا میلیاردونو ډالر ولې په سمه توګه مصرف نشول. د نوموړي په خبره د امریکا په میلیاردونو ډالر د مالی ورکوونکو پیسې مصرف شوي خو هلته ملت جوړونه ونه شوه او د افغانستان حکومت په یوه اونۍ کې سقوط وکړ.
مردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه د پلټنو امر کړی دی. په ننګرهار کې هدفي وژنې د مقناطیسي بمونو حملې او مرموزې وژنې زیاتې سوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال بشیر ګواش په راپور کې.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په تیرو لسو ورځو کې د څوار لسو کسانو مړې موندل شوې دي. د مشال ریډیو د راټول کړو معلوماتو تر مخه په دغو کې د تیر حکومت سره کارکونکي دینی عالمان او ځوانان شامل دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو هم وخت په وخت بریدونه کیږي چې ذمہواري داعش وسلواله ډله پر غاړه اخلي. په ننګرهار کې حالات دومره کړکیچن دي چې ډیری کارپوهانو له مشال ریډیو سره د دې رپورت لپاره خبرو کولو ته زړه ښه نه کړ. البته خبریال زیار خان یاد وایي د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې داعش او طالبان کوښښ کوي چې د مذهبي جګړې په کولو سره پر یو بل برلاسي ووسی. داغه په نه دا د بی امنۍ مهم لامل دی. نوموړي د اکتوبر په 8مه مشال ریډیو ته وویل
د داعشیانو او طالبانو ترمنځ اختلافات چې د دغو اختلافات وی ولوی برخه مذهبي اختلافات کڼل کیږي د امدا اختلافات د لامل شوی چې د دینی عالمانو وژنې یو څه ډیر شي ترور یو څه ډیر شي ځکه طالبان هم خپل پلوی دینی عالمان لري او خای داعش هم خپل پلوی دینی عالمان پننګرار او خصوصا د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې ولري نو خای دا د مذهبي جګړې پایلو او چې وس یو څه شدت یې اخیسته
په افغانستان کې د تیر ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د اگست په 15 سقوط او پرځای طالبانو د چارو واګې واخیستي تر دغه مودې مخکې افغان ملي امنیتي ځواکونو په ننګرهار کې د داعش او طالبانو پر خلاف ګڼ عملیات کړي وو په دې عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې ګڼ مشران وژل شوي او په سلګونو غړي یې نیول شوي وو خو کله چې طالبانو کابل ونیو نو د زندانونو دروازې یې خلاص کړي او په دې توګه د دوی خپل او ترڅنګ داعش جنگیالي هم آزاد شول په ختیځو ولایتونو کې د څېړنیز مرکز ترزی بنسټ د داعش او طالبانو پر دښمنۍ دوه تحقیقاتي لیکنې خپرې کړې دي لیکوال داود محمدي وایي په ننګرهار کې نن سبا وژل کیدونکو کسان یا د پخوانی حکومت سره د تړاو یا د داعش د غړیتوب او یا هم د طالب چارواکو په نامه وژل کیږي هغه د اکتوبر په 20مه مشال ریډیو ته ویل تر ټولو خطرناک خبره ده چې د اکثره وژنو ذمہواري څوک په غاړه نه اخلي
که د طالبانو زین جنگیالیو ته قینات ورنکل شي ډار ورنکل شي ډیر زیات ویره داشته چې دغه جنگیالی چې تر اوسه پورې واضې جګړه دوی کړې ده د داعش لکو ته واوري دا د داعش لپاره د ټول اسانه ارزانه پلاس لاندې یو د سربازګری فرصت دی چې دوی پلاس باندې لري د تیر نظام زین سربازانو سره نظامیانو سره اوقدوي چلند کوي د سره دی چې طالبانو زین عمومي افهام اعلان کړي خو بیا هم زین سربازان زورول کیږي دغه تعقیبيږي پښتن در کیږي دا سم معلومات هم شته چې کدا وضعیت را دوام ولري ډیر زیات سربازان ممکن د خپل ځان ساتل پر داعش لیکو ته واوري او دا ډیر زیات خطرناک کار
د مشال ریډیو د څېړنې تر مخه په ننګرهار کې ځینې خلک د طالبانو لخوا له کورونو لومړی وستل شوي او بیا یې مړی موندل شوي دي په دوی کې ځینې د سلفي مدرسو زده کوونکي او استادان وو خو د طالبانو چارواکي دا نه مني چې خپل مخالفین په دې طریقه وژني البته د طالبانو یو مرکزی ویان بلال کریمی وویل پر خپل وسلوالو یې ټینګار کړي چې د چا کوړ ته ورنشي هغه د اکتوبر په 20مه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا هم زیاته کړه چې په طالبانو کې به اتفاقی نشته او د داعش وسلوالو ډلې زور ختم کړي دي
نو واړه واړه تحرکات چې کیږي د اسلامي امارت مجاهدین ډیر سره غځای ته ځان مسوي هغه شو بیا کوم فتنه حساب ورته کوي هغه تکوي او لمنځ زه خیوړي او واړه واړه تحرکات چې ویل هغه متاسفانه د ملکي خلکو تزیان پکې اوښته د خدای هڅه روانې دي د مجاهدین له طرفه ځکه چې دا بالکل صفر تر اچیټ سي او دا مزاحمتونه بالکل ختم سي ځینې استثنایی پیښې سوي دي چې د مجاهدین له نامه څخه غلط استفاده کړې وي هغه بیا تعقیب سوي دي په ګری کېږي اوس په کو کې تصفیه روانه ده ځینې کسان چې تخطی کوي تخلفات کوي هغه تعقیبیږي او بیا د عدلي ارګانو ته سپارل کېږي ولې په پرنسپ کې په اصولو کې هیڅ چا اجازه نه سپور کې چا پورته نه نږدې چا حریم نقص کې
د طالبانو د ننګرهار والی د اکتوبر په 15مه په یو امنیتي غونډه کې ویلي وو چې په خار کې د امنیت ساتنې لپاره نور وسلوال زی په زی کړی او د داعش وسلوال ډلې ختمولو لپاره کمربندونه قوي کړی دي خو داعش بیا د اکتوبر په لومړیو کې په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې خپل خواره ور جنگیالي راټول کړي او د سختو حملو پلانې تیار کړي دي په تیرو دوه میاشتو کې چې لکله رئیسی طالبان پر افغانستان واکمن شوي داعش وسلوال ډلې په کابل کندوز مزار او ننګرهار کې د ځینو لویو حملو ذمہواري منلې ده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د جنو خصوصي او قراردادي شرکتونو کارګوونکو نن په کابل کې لاریون وکړ دوی وایي چې د یو سلو شلو شرکتونو شاوخوا شل میلیونه ډالر د نړیوال بانک لخوا نه دي ورکول سوي دا هم په اړه تفصیل
د یو سلو شل ساختماني شرکتونو کارکونکو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نما دفتر مخې ته راټول شوی و او د نړیوال بانک لوري د هغو پروژو د پیسو د نه پرې کولو له امله شکایت کوي چې کاري پکې کړای دی په کابل کې د یو ساختماني شرکت مشر حاجی اسماعیل وایي هغه پروژې چې د نړیوال بانک له لوري مالی ملاتړ کېده او د تړون لمخې د کار د پایل درې میاشتې وروسته باید دغه بانک پیسې ورکړي وای، خو په خبره یې د افغانستان د وروستیو بدلونونو له امله د ځینو پروژو له بشپړېدو وروسته هم ورته پیسې نه دي ورکړل سوي. ښاغلی اسماعیل وایي د دغو شرکتونو شاوخوا $40 میلیونه په نړیوال بانک کې بند پاتې دي.
مثلا ما پروژې سرکسازی داشتیم در خواجه جم و پروژه ما تکمیل شده،
پروژه سړک جوړولو پروژه درلودي، پروژه مو بشپړې شوې خو پیسې مو نه دي ترلاسه کړې. نور پروژه مو ډیر تر سلمیر سلنه چې کارونه مختلفي هم درلودي، چې د دې لپاره چې نظام بدل شو او نړیوال بانک هم په دې برخه کې د شرکتونو سره مرسته نه کوي. وضعیت مو ډیر بد دی، زیات کارګر درلودي چې اوسې پیسې او تنخواګانې نشو ورکولی. زموږ غوښتنه دا ده چې لطفا زموږ پیسې
پروژه های خود و او کارگرها فعلا بسیار زیاد مشکلات اقتصادی دارند.
خوشحال امرخیل هم چې د نړیوال بانک په مالی ملاتړ د واټونو جوړولو څو پروژې بشپړې کړي وای، هر شرکت په سلګونو کارګر او کارکونکو درلودل چې اوسې د خپل کړي کار په بدل کې خپل تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي او اوس له سختو اقتصادي کړاوونو سره لاس او ګریوان دي. د ښاغلي خوشحال په خبره نړیوال بانک کې آن هیڅ یو ایمیل ته هم ځواب نه دی ورکړی.
زموږ حقوق په باندې دي تقریبا د مجموعه شرکتو $40 میلیونه حقوق په پاتې دي. دا د افغانستان د خلکو پیسې دي، دا د دولت پیسې نه دي، دا د امارت پیسې نه دي، دا د خلکو پیسې دي. او زموږ په قرارداد کې واضح نوشته دي ستریو میاشت به تاسو ته ټول انوایسونه اجرا کوو. متاسفانه چې دا درېیمه میاشت موږ ته انوایسونه نه دي اجرا شوي، حتی یو جواب نه راکوي. هیڅ کارمند د بانک جهاني دلته نشته.
هڅه مو وکړه په دې اړه په کابل کې د یونما دفتر او د نړیوال بانک د مخکنیو چارواکو نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه پوښتنې مو ځواب نه کړي. نړیوال بانک په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ګڼو پروژو لکه د روغتیا، تعلیم او بیا رغونې په برخه کې مالی ملاتړ کاوه، چې د پخواني حکومت له سقوط او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره دوی هم افغانستان پرېښود او په سلګونه هغه بنسټونه، ادارې او کارکوونکي بې برخلیکه کړل چې خپلې چارې او پروژې د دغه بانک په مالی ملاتړ مخته وړي. له دې مخکې هم د کرونا ویروس لپاره د افغان جاپان روغتون چارواکو ویلي و چې نړیوال بانک دغه روغتون مالی ملاتړ بند کړای او دوی له درې میاشتو را په دې خوا خپلې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي او نه هم دغه روغتون ته کوم طبي تجهیزات پیرلی دي.
د کابل ځینې اوسیدونکو په دې ښار کې واقع د طالبانو تر رسیدو وروسته د ښاري ملي بسونو د خدماتو د بندیدو په اړه انتقادونه کوي. دوی وایي چې په ښار کې باید د ملي بسونو فعالیت یو بیا پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
کابل هغه ښار چې په تیرو شلو کلونو کې د ښاري ترانسپورت ستونزه حل نشوه، خو د دې ښار اوسیدونکو په دې برخه کې له ستونزو سره سره له ملي بسونو استفاده کوله چې واکته د طالبانو تر رسیدلو وروسته یې فعالیت په ټپه درېدلی. اوس د کابل ښار اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې دغه بسونه بیا ځلې خپل فعالیت پیل کړي. د کابل ښار اوسیدونکي فردوس چې د میاشتې له 15,000 افغانۍ ګټي وایي مخکې به د تګ را تک په هدف له خاري بسونو استفاده کوله.
موږ ډېر مشکلات سره مخ یاستو، په دې مخ یاستو چې مخکې ملي باس تو یعنی فعلي حکومت کې ملي باس نشته، ملي باس بيخي اثر ورک دي. دا مازیګر سم کور خاطر روان شو، ملي دا وړکای موټر سي دا وړه موټر تقریبا دوه چنده کرایه غواړي، دوه چنده کرایه موږ نس ورکوي. دا له خاطر اقتصاد موږ صفر ده، ماشونه نشته، د مامورینو ماش نه ورنه دي ورکړي. کدا ملي بسونو به تر سره کار شي، موږ ته ډېر سہولات برابر شي.
د دې خار بل اوسیدونکو مسوده وای خراب اقتصادي حالت او بیروزګاری لامل شوی چې ډېر خلک د لوړو کرایو لامل له کوره ونوځي.
زه وخت نه چټالوان راغلی دي، ملباسونه پستر وکنه لیدل کیږي. مونږ غواړو چې دغه ملباسونه بیرته فعال شي. دغه ملباسونه د سہولت او خلق ته هر وخت نو وخت راتلو دغه ملباسونه نه کومه کرایه استفاده کوله. اوس نور دغه موټر نه چي دي کرایه جیږي خلک او مونږ د دې توان نه لرو چې کرایه ورکړو.
هند، ایران، جاپان او یو شمیر نور هغه هیوادونه و چې له تیر حکومت سره د خاري بسونو مرسته کړې وو. دا بسونه د خار د بیلابیلو مسیرونو په وټونو چلیدل. د کابل خاروالۍ مسولین وایي د هغه بسونو د بیا فعالیدو په اړه بحثونه پیل شوي چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت د کابل خاروالۍ مسولینو د خار په 1400 بیلابیلو لارو د تګ راتګ لپاره ګمارلی وو. د کابل خاروالۍ د نشراتو مسول نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته ویل
مسئله بسای شهری هم روش فعلا صحبت جریان داره. د شاري بسونو د بیا ځلی فعالیت په اړه بحثونه روان دي. د کابل ښاروالۍ د مشرتابه په جلسو کې د دې بسونو د بیا ځلی فعالیت د څرنګوالي په اړه پریکړه کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ټرافیکو پولیسو عمومي رئیس وایي د خاري بسونو بیا ځلی فعالیت د خاري غنی ګونی د مخنیوي په برخه کې مهم اقدام دی. نور الله مراد ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د خار په یو شمېر لارو د دې بسونو فعالیت پیل شوی دی. د ټرافیک عمومي ریاست کابل ښاروالۍ او مالی وزارت په کابل ښار کې د خاري دولتي ملي بسونو د فعالیت د درېدو د لامل پاړه څونه ویل او په دې هم ونتوانی دوی چې د ملي بس تصدۍ ریاست د مسولینو نظر واخلو. اوس مهال د کابل په ښار کې د خاري دولتي ملي بسونو په نه موجودیت کې د ښار په بیلابیلو لارو شخصي ترانسپورت فعالیت کوي، خو د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې کرایي لوړې دي او خلک یې د ورکولو توان نه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
شاوخوا یو میاشت کېږي چې د چمن سپین بولدک لاره بنده ده. پاکستانی چارواکي وایي چې لاره طالبانو بنده کړې ده. طالبانو ویلي تر څو چې پاکستانی چارواکو کوچنیانو میرمنو او زړو ته د تګ راتګ اسانه شرایط برابر نه کړي، هغوی به لاره نه پرانیزي. نور حال له کوټې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال ایوب ترین په راپور کې.
د بلوچستان و سرحدي ښار چمن ته چیرمه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله د اکتوبر د میاشتې د پنځمې نیټې راهیسې بنده پاتې ده. د پولې د بندش له امله د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ د پیدل تګ راتګ سره سره افغان ترانزیت ټریډ او نور تجارت هم تر اغېز لاندې راغلی دی او په نتیجه کې تجارو او ځایي سوداګرو ته د لوی مالی زیان اوښتلو ادعا شوې ده. په دې ترڅ کې د چمن د تجارو د اتحادیې مشر اشم خان اڅکزي او مشال ریډو ته وویل چې د پولې دواړو غوړته په نو د میوه بار په لزګونو کنټینران درېدلې دي چې لامل د دواړو هیوادو تجارت ډیمرج په صورت کې هر ورځ په سلګونو ډالر جرمانه ادا کوي.
حواله خبره چې زموږ ایکسپورت فرش فروټ ولاړ دي او زموږ سبزیان دي خو ولاړ دي چې کوم افغانستان روانې انسټالیشن روانې دویم د اپ زموږ امپورټ ولاړ دي تقریبا 300 مټ په گاډي کې پیاز خالي ولاړ په دې کې سل گاډي شخص زما په خپل خپل خريدي او بس موږ 1500 خالي کټنران ال ولاړ دي. دا کټنران د دروازې سمخ کې ماته مرتب تکلیفونه سوالته اوس هم ولاړ دي. د هر کټنر د یو ورځې 1500 سره درنیم
بلپلوته د پولی د بندش په ضد د چمن وړو سوداګرو بیا په خاصه توګه دغه خلکو لخوا څوک چې هر ورځ پر بارډر باندې کاروبار کوي هم سخت احتجاج شوی دی. د اکتوبر په شلمه نیټه د آل پارټیز تاجر اتحاد چمن پر غوښتنه باندې نه هیواځ په چمن ښار کې کاربندیز او احتجاجي مظاهره شوی وه، بلکې د اکتوبر په 15مه او 16مه نیټه یې د کوټ چمن سړک هم تر دوو ورځو پورې د هر ډول موټرانو په مخ بند کړی وو. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه سرحدي پوله خلاص کړل شي. دلته خبره ده د ونی ورده چې د روان میاشتې د 15مې نیټې راهیسې د هغه وروسته افغان چارواکو د چمن او سپین بولدک ترمنځ دغه سرحدي پوله د هر ډول تګ راتګ او تجارت په مخ بنده کړه. کله چې د افغان چارواکو لخوا غوښتنه وسوه چې د کندهار او سپین بولدک و خلکو ته د پر افغاني تذکره و پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکول سي، دغه ډول دي ښځې سپین ږیري او ناروغان بېل څه پلمې و پاکستان ته پرېښودل سي. د دې سره د چمن د خلکو ترڅنګ هغه افغانان چې ماجر کارډ ولري بېل څه زورونې و افغانستان ته راپرېښودل سي. خو د دې غوښتنو په جواب کې پاکستاني ځایي چارواکو په وار وار ویلي دي چې د چمن او سپین بولدک پر سرحدي پولې د مشکوکو کسانو د مخنیوي او په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر ځینې سخت ګامونه پورته کړي دي. په دې ترڅ کې د اکتوبر د میاشتې په 16مه نیټه د چمن ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل یو ځل بیا ویلي دي چې د پاکستان له لوري د پولې د خلاصون په اړه څه مشکل نشته، چې کله افغان چارواکي چمتو سو نو دغه سرحدي پوله به د ولس د تګ راتګ او تجارت په مخ بیل څه ځنډه پرانستل سي.
د پاکستان امنیتي چارواکي لاهور ښار ته نږدې د څلورو پولیسو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د چپه کېدو خبر ورکوي. د پنجاب د پولیسو ویان ویلي چې د تحریک لبای کې پاکستان له غړیو سره د لاهور په لمن کې پرون شخړه وسوه. د پاکستان چارواکو ویلي چې تر دې وروسته به له دې افراطي ډلې سره د سیاسي نه بلکې د وسلولو ډلې په څیر چلند کوي. تر دې مخکې هم په پاکستان کې د هغو افراطي وسلولو تحرکات زیات شوي چې د پاکستان حکومت یې پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي دي. ازادي رادیو د مشال څنګه له خبريال احمد شاه اعظمي څخه مي شي به مخ کې د بحث په پیل کې پښتنه وکړي چې د تحریک لبای کې پاکستان ډلې تازه نافرمانی څومره جدي ده.
د
تحریک لبیک پاکستان یو سخت دریز مذهبی ډاله ده چې لدې وړاندې هم دوی د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې تظاهرات کړي وو، خنړی پیښه رامنځته شوې. دغه ډاله شاوخوا 15 کلنه سابقه لري. لدې وړاندې هم دوی کوشش کړی وو چې د پاکستان سر شهر اسلام آباد ته راسي او هلته د حکومت په ضد ځینې اقدامات وکړي. خو دغه ورستي تظاهرات چې دوی پیل کړي دي، د اکتوبر له 28 نیټې څخه پیل شوي دي، او د دوی دوه مهمې غوښتنې دي. یوه غوښتنه د دوی دغه ده چې د دوی مشر سعد رضوی دي له بند خوشي کړل سي، او دوهمه غوښتنه دا ده چې له پاکستانه دي د فرانسې سفیر وشړل سي. نو حکومت په جواب کې دا ورته ویلي چې د پاکستان کې د فرانسې سفیر شړل د دوی د پاره ډیر خطرناک عواقب لري، او دوی له یو شمیر بندیزونو سره مخامخ کېدلای سي، نه یوازې د اروپایي اتحادیې لخوا بلکې د نړیوالو لخوا هم پر دې باندې فشار زیاتېدلای سي، ځکه چې پاکستان وار له مخه له یو شمیر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. نو په دې اړه باندې هغوی د حکومت خبرو ته غاړه نکشه شو ده، چې په نتیجه کې د غورستۍ خوډه برامسته سو، او تر دې دمه د تحریک لبیک پاکستان او د پاکستاني پولیسو ترمنځ په خوډب کې شاوخوا څلور پولیس وژل شوي او 213 نور ژوبل شوي دي.
د پاکستان حکومت ویلي دی چې د تحریک لبیک ډلې په وړاندې به داسې چلند کوي لکه د نورو افراطي وسلوالو ډلو په وړاندې چې دوی کوي. په پاکستان کې په دې ورستیو کې نورو افراطي ډلو هم خپل تحرکات زیات کړي دي، خصوصا هغو ډلو چې د پاکستان د حکومت لخوا منع اعلان شوي دي. دغه تحرکات ولې پیل شوي؟
د پاکستان وفاقي کابینې پرون په اسلام آباد کې غونډه کړې وه. په هغه غونډه کې د پاکستان پوځي مشرتابه او استخباراتي مشران هم ګډون کړی وو، او دوی په خپل باس کې په دې نتیجه ورسېدل چې نور به له تحریک لبیک پاکستان سره د یو سیاسي ډلې په توګه چلند نه کوي، بلکې له دوی سره به د وسلوالې ډلې په توګه چلند کوي، یعنی دوی به ځپي په هر حالت کې او په هر ځای کې. او بلخوا د پاکستان په قبایلي سیمو کې په داورستیو کې یو شمیر وسلوال بریدونه رامنځته شوي دي، چې په هغه کې نه یوازې د پاکستان امنیتي سرتیر وژل شوي دي، بلکې ځینې عام وګړي هم وژل شوي دي، او د عام وګړو دغه وژنه له ډیر مودې راهیسې روانه ده. ځینې شنونکي په پاکستان کې دغه فکر لري، یا ځینې ځایي اوسیدونکي دا وایي چې یو ځل بیا پاکستاني طالبان راپورته سوی دی یا د راپورته کې دوه په حالت کې دی، او دوی د پاکستان پر امنیتي ځواکونو دغه نیوکه کوي چې دوی په مخنیوي کې پات راغلي دي. خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا دا وایي چې دوی تر خپل وسه پورې د دغه وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي، او دوی ځپل هم دي. او بل لوري بیا دا دی چې لکل راهیسی په افغانستان کې د تحریک طالبان افغانستان حکومت راغلي دی، یو شمیر پاکستانی طالبان هلته بندیان ول، لکه مولوی فقیر محمد سو دا غسر سلګونه نور کسان دي، نو هغه هم را خوش سوی دي. نو ځین خلک دا فکر کوي چې هلته چې دغه طالبان را خوش سول، نو دوی ځل بیا د منظمېدو په حال کې دي، او دوی کولای سي چې ځل بیا په پاکستان کې خپل بریدونه زیات کړي. او هم دې ته په کتو سره د پاکستان استخباراتي مشران او د پاکستان ولسی مشران کابل ته سفرونه کړي دي، او له طالبانو سره مخکې هم دغه خبرې کړي، او دوی څخه دا ژمنه اخیستې وي چې دوی به هیڅ چاته اجازه نه ورکړي پر افغان خاوره چې د پاکستان پر ضد عملیات وکړي.
اوس شنن کې څه وایي چې آیا طالبان دا وړتیا لري چې دغه ژمنې چې دوی له ګاونډیو هیوادونو یا پاکستان سره کړي دي هغه به عملي کړي یا عملي کولای سي؟
طالبان په خپل افغان طالبان له یو شمیر ستونز سره مخامخ دي، هغه که یو خو اقتصادي ستونز دي، نو بل خو د دوی د مشروعیت ستونز ده چې دوی تر اوسه پورې د نړیوال لخوا دوی نه دي تسلیم شوی، یا دوی ته مشروعیت نه دي ورکړل شوی. او پر سربیره پر دې بیا په طالبانو کې د نن نه داسې خبرې کیږي چې دوی په خپل سر متحد نه دي، د دوی په خپل منځ کې هم ځینې اختلافات تر اوسه پورې موجود دي چې نه دي حل شوي. هغه د کابینې د اعلانې دو سره ترګن سوال او بیا ورسته زیاتره شنونکي دا فکر کوي چې طالبان لا هم تر اوسه پورې دومره نه دي توانېدلي چې دوی د ځینو سخت دریځو ډلو مخه ونیسي، لکه د القاعده خبره کیږي که څه هم په ښکاره دوی دا وایي چې دوی القاعده ته اجازه نه ورکوي او د القاعده مخه بنیسي. او همدا ډول تحریک طالبان پاکستان دی، ځینې نورې وسلوالې ډلې دي، خو طالبان دا وایي او چې دوی دغه وسلوالو ډلو ته مخه نه ورکوي چې دوی بریدونه وکړي. او پر دې سربیره خود ځینې شنونکي دا فکر لري چې طالبان لا تر اوسه پرې په هغه حالت کې نه دي چې دا هرڅه په سمه توګه پر مخ یوسي.
ډېر مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال احمد شاه زمي چې په پاکستان کې مو د ورستیو تحولاتو په اړه سره خبري وکړي.
په
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.